درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوو. لومړی د دې سات خبرونه. په استانبول کې د طالبانو او پاکستان حکومت د استازیو د خبرو نن دوهمه ده. دا دریم پړاو خبري د ترکیه او قطر په مزګرتو پرون پیل شوه. د دې خبرو په لومړی ورځ افغان طالبانو پاکستان تورن کړ چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالي باندې ډزې کړې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت وروسته دا تور رد کړه او ویل چې طالبانو د دوی پر ځواکونو حمله کړې وه او دوی ځوابي ډزې کړې دي. بل لورته یو شمیر سرچینو ویلي چې په استانبول کې د پرونیو خبرو پر مهال پاکستانی لوري طالبانو ته یو طرح وړاندې کړی دی چې تر اوسه د دې طرحې جزئیات نه دي رسنیز شوي. د طالبانو او پاکستان حکومتي پلاویو ترمنځ دوهم پړاو خبري د اکتوبر له 15مې تر 10مې پورې په استانبول کې وشوې. په هغو خبرو کې موافقه شوې وه چې اوربند به دوام کوي او بل پړاو خبري به د نومبر په 16مه پیدا شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتولو کمشنر وای په نږدې یوه سیزه کې سشکال د لومړي ځل لپاره په نړۍ کې د کډوالو بې ځایه شویو خلکو شمیر کم شوی دی. فیلیپو ګراندې چې د کارمودای په خلاصېدو ده د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته د پنجشنبه په ورځ وویل د 2024 کال په پای کې 133 میلیونه خلک په نړۍ کې د جګړو، شخړو او تاوتریخوالي له امله بې ځایه شوي وو او نن دا شمېره 118 ته راښکته شوې ده. نوموړي زیاته کړې چې د دې شمېرو د کمیدو یو علت دا دی چې ګڼ سوریایان او افغانان خپلو هیوادو ته ستانه شوي دي. ښاغلي ګراندې زیاته کړې چې له پاکستان او ایران څخه سشکال ډېر افغانان افغانستان ته استول شوي دي. هغه هیواد چې هلته له بشري حقونو څخه په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو څخه سرغړونې کیږي. له ملګرو ملتو سره د فیلیپو ګراندې دنده وروسته له لسو کلونو په راتلونکو څو اونیو کې پای ته رسیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن د نومبر 8 په سپینه ماڼۍ کې د هنګری د صدر اعظم ویکتور اوربان هرکلی کوي. تمه چې غونډه به صمیمانه وي خو د دواړو مشانو ترمنځ له نږدې شخصي اړیکو سره سره د اختلافي موضوعاتو اوږد لیست شته. که څه هم ترامپ او اوربان په فکر او وینا کې متحد ګڼل کیږي خو د روسیې د تیلو د وارداتو په خاطر دوی سره جوړ نه دي. له واشنگټن څخه د اوربان یو له اصلي غوښتنو څخه دا ده چې له د روسیې د تیلو سوداګرۍ باندې د متحدو ایالاتونو له بندیزونو څخه معافیت ترلاسه کړي. ترامپ د اکتوبر په 1 خبریالانو ته وویل اوربان د معافیت غوښتنه کړې ده. موږ لا تروسه دا نه ده منلې. ویکتور زما ملګری دی او هغه د معافیت غوښتنه کړې ده. د ټیسلا موټر جوړولو شرکت اجرایی رئیس ایلان ماسک د سهم لرونکو په تصویب د تاریخ تر ټولو لوی معاش او امتیازونه ترلاسه کړل چې ارزښت یې 1 تریلیون ډالر دی. دا مشروطه طرحه د هغو پانګوالو لخوا تایید شو چې د ماسک پلان له مخې غواړي د ټیسلا برېښنایي موټرو شرکت د مصنوعي ځیرکتیا او روباټیک پر یو ستر ځواک بدل کړي. له 15% څخه ډیر سهم لرونکو د دې وړاندیز ملاتړ کړی دی. د دې پریکړې له مخې ماسک چې مخکې د نړۍ تر ټولو شتمن سړی بلل شوی و کولی شي په راتلونکې لسیزه کې تر 1 تریلیون ډالرو پورې د ټیسلا ونډې ترلاسه کړي او د نړۍ لومړی تریلیونر شي. د هغه د انعام دا لویه طرحه یوازې هغه وخت عملي کیږي چې ټیسلا د بازار 8.5 تریلیون ډالرو ارزښت ته ورسی شي چې دا د شرکت د اوسنی ارزښت شاوخوا 8 برابر ده. سربیره پر دې ماسک باید 1 میلیون روبو ټکسي یعنی بې چلوونکي ټکسي تولید کړي. له دې سره 12 میلیونه نور موټرونه وپلوري. د بې چلوونکي سیستم 10 میلیونه ګډونوال وړاندې کړي او 1 میلیون انسان وزمه روباټونه جوړ کړي. او ټاکل شوی دی چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله سبا د اسلامي هیوادونو د پیوستون سیالیو په ترڅ کې له مراکش سره مسابقه وکړي. دا لوبې د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې روان دي. افغان لوبډله په بی ګروپ کې له تاجکستان، مراکش او ایران سره یو ځای شوې ده. تاجکستان ته 9-5 په وړاندې ماته ورکړې ده. له ایران سره پرون لوبه 2-2 مساوي کړه. د اسلامي پیوستون لوبو په ترڅ کې د 5 اسلامي هیوادونو څخه باندې 3000 لوبغاړي په 19 بیلابیلو ورزشي څانګو کې سیالي سره کوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام نیکله او احترامات مقبول کی قدر منو درنوز د کون کو یو زل به هم تاسو ټول تشرغ لاس په امتنن وزي درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنا او فاجز د کون کی بر تر او جوړ او صحت مند او سړي د صحه چم په پتن می درنا او ګللیز د کون کوله تشرنګ چې تاسو ټول په هیڅ مرسته ستنن وزي درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اروندې نو افغان مشهور مېرمن وو پیژنه او د هغوی د ژوند په حق له په بشپړ معلومات تر لاسه کړو. درنوز کون کوله تشرنګ چې د تیرو ورځې لوست مو د مرمن رویا محبوب اړوند او مرتبس مرمن رویا محبوب په پیژندل د حقیقت ژوند په حق معلومات تر لاسه کړه چې څوک په کومه برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته خدمت کړی وو. دا چې مرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې نستړی کېدونکو خدمتونو زموږ تر ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی وو. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سي داتلو افغان او قهرمان او انجن اړوند معلومات می تاسو ټول درنو زده کوونکو ته چمتو کړی دي. نو هله من دی چې د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنه زکون کې یو ځل بیا هم یادونه کوم چې لدې نه چې تاسو لوست پیل کوم تاسو ټول درنه زکون کې باید خپل ځان سره خپل درسي مواد چمتو ولري. تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځان سره نوٹ کړئ او پر راتلونکو وختونو کې هم تاسو ترې استفاده وکړئ او خپل او هم چې تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. نو راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې درويشتم لوست موضوع افغان ربوټ جوړونکو انجنیر دی. لولو چې افغان ربوټ جوړونکو انجنیر څوک وي، کوم ډول شخصیتونه و او څنګه دوی وکولای شي د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي. نو راځو لولو چې افغان ربوټ جوړونکو انجنیر څوک وي. د افغان ربوټ جوړونکو انجنیر پیژندنه. افغان ربوټ جوړونکو انجنیر د ځوان او استعداد لرونکو انجنیر یو ګروپ دی چې د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې د افغانستان له سختو حالاتو سره سره نړیوالې لاسته راوړنې لرلې لري. یعنی افغان ربوټ جوړونکو ټیم یا هم هغه انجنیر چې د ځوان او استعداد لرونکو ګروپ یو لجملو څخه و، دا ټیم په خپل د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته ستري جایزې او ستر مقامونه راوړي دي. که څه هم په هغه وخت کې دی لډیر زیات ستونزو، مشکلاتو او ګواښونو سره مخامخ و، خو بیا هم دی په دغه سخت حالاتو کې دی وکولای شي چې نړیوالې لاسته راوړنې راوړي افغانستان ته او د افغانستان د افتخار لامل وګرځي. د ټیم تاریخچه دغه ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجنیرو لخوا جوړ شو. ډیری غړي د هرات ولایت اوسیدونکو وي. دا ټیم د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړې انسټیټیوټ د روزنې لاندې فعالیت وکړه. نموړی ټیم په اړه لولو چې دغه ټیم په کوم کال کې سرنګ او د کوم خواڅخه روزل شوی دی. نموړی ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجنیرو لخوا څخه جوړ شو چې زیات شمیر افغانو انجنیرو پکې اشتراک کړي وو. د دغه ټیم زیات شمیر انجنیر په خپل د هرات ولایت اوسیدونکي وي او هم چنان دغه ټیم په خپل د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ روزنی لاندې فعالیت باندې پیل وکړه چې دغه افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ مشر په خپل د مېرمن رویا محبوب فلاسکو، یعنی دغه ټیم په خپل د مېرمن رویا محبوب تر رهبری لاندې روزل شوی دی او افغان انجنیر په دې برخه کې روزل دي تر څو د خپل استعداد او خپل وړتیاوي د نړۍ ټولو خلکو ته وښایي. لمرنی نړیواله بریا یل ولوچی دی څنګه او کله خپل لمرنی نړیواله بریا تر لاسه کړله. په 2018 کال کې په واشنگټن ڈی سی کې نړیوال روباتیک سیالي کې برخه واخیستل سره لدی چې د ویزی ستونزې او د سفر مشکلات لرله، دوی د شجاعت میډال وګټل چې د نوښت او خلاقیت استاینه و. یعنی د دوی لمرنی نړیواله بریا په خپل په 2018 کال کې په واشنگټن ڈی سی کې د نړیوالو روباتیک سیالیو کې کله چې دوی برخه واخیستله نو په لومړي ځل سره دوی د شجاعت مډال وګټله او د نوښت او خلاقیت له ستاینې او صفت څخه برخمن شول. که څه هم په هغه وخت کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، یعنی دوی د ویزې ستونزې وې، د دوی د سفر ستونزې او مشکلات و، محدودیتونه او ټولنیزې ستونزې او مشکلات و، خو بیا هم د دې باوجود دوی وکولی شپلی چې خپل ګران هېواد افغانستان ته یو بریا اورفه برخه کړي. مهمی لاسته راوړنې د موجود د جوړېدو راهیسې ګڼ نړیوال جایزې ترلاسه کړې. د شجاعت او خلاقیت میډال په واشنگټن ډي سي کې، په کاناډا کې د نړیوال روباتیکو سیالیو لومړی مقام، په اروپا کې د ټکنالوژي او نوښت په پیژو کې غوره مقام. یعنی د دې ټیم تر ټولو غوره او مهمې لاسته راوړنې چې دوی په خپله لومړی کله چې دغه ټیم جوړ سو، د هغه وخت راهیسې څخه دې ټیم ډېر زیات شمېر لاسته راوړنې لري، ډېر زیاتې میډالونه او جایزې ګټلې دي. خو د هغو درې غوره میډالونه یا هم درې غوره سیالۍ چې دوی پکې کې اشتراک کړو، هغه لومړۍ سیالي چې په 2018 کال کې دوی سرته رسولې وه، د واشنگټن ډي سي کې دوی لومړی مقام وګټه. دوهم د هغه تر څنګ په کاناډا کې د نړیوال روباتیک په سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړل، او هم چنان په اروپا کې د ټکنالوژي او د نوښت په پیژو کې غوره مقام ترلاسه کړل. چیلنجونه او ستونزې، دوی د ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي، لکه په افغانستان کې ټولنیزې او کلتوري محدودیتونه، مالی او تعلیمي سرچینو کمښت، د نړیوالو سیالیو لپاره د ویزې او سفر محدودیتونه. یعنی دغه ټیم چې کله په فعالیت باندې پیل کوه، د فعالیت په جریان کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، چې په دې جریان کې د هغو له جملو څخه په خپله په افغانستان کې ټولنیز او کلتوري محدودیتونه و. یعنی په هغه وخت کې هغه دود، کلتور او فرهنګ چې اوسني شرایط توشه، دا زمينه یې افغان نجونو ته نه برابرول تر څو دی نور هم پرمختګ وکړي او دی په یوازې توګه سره وکولای شي چې بهر ملکونو ته ولاړ شي او خپل فعالیتونه او خپل استعداد ورته په بهرني خلکو باندې وپیژني. د دې ترڅنګ دی مالی او تعلیمي سرچینو کې هم کمښتو، یعنی مالی او اقتصادي مشکلات، او هم شنه په تعلیمي هغه کوم سہولتونه چې شید دی ضرورت لرلو دي، کوم سرچینو ته چې دی ضرورت لرلو دي، هغه یې ته لاسرسي نه وو. او هم شنه کله چې دی د نړیوالو سیالیو لپاره چمتو او برابر وو، په دغه وخت کې دی لزیات شمیر ستونزې او مشکلات سره مخامخ شو، چې هغه څه یو هم په خپل د ویزې مشکل وو، او د سفر په وړاندې ځینې کورنۍ محدودیتونه وو، ټولنیز او کورنۍ محدودیتونه وو. یعنی په یوازې ډول سره یو انجلۍ نسوي کولای چې پرته له فامیل څخه خارج مملکت ته ولاړ شي. نو داسې زیات ستونزو او مشکلاتو باوجود دوی وکولای شول چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نومونه ځای پر ځای کړي او په نړۍ باندې خپل ځانونه وپیژني. یعنی دوی د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو سره مقاومت وکړه، او د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو په وړاندې یې مبارزه وکړه. مهمی پروژې، د دې ټیم ځینی مهمی د پام وړ پروژې ولول چې د هغو له جملو څخه په خپل د ماین پاکولو روبوت دی. یعنی د جګړو په سیمو کې د ماینونو پیژندنې لپاره دی دغه روبوت جوړ کړو. او هم چنان دوه هم مهمه پروژه چې و د کرونا د تهویه روبوت و، د کرونا د اوبا پر مخال د ناروغانو لپاره ډیزاین شو و چې د ناروغانو سره همکاري وکړي. یعنی دغه کوم روبوت چې دی جوړ کړو و، دی د کوایټنونس د ناروغي په وخت کې جوړ کړی وو، تر څو د ناروغانو سره د دوی د ناروغۍ په وخت کې همکاري وکړي. او هم چنان د دې تر څنګ د دوی درېمه مهمه پروژه چې و د کرنې او چاپریال لپاره روبوټونه جوړول و، چې د کرنیزو او چاپریالي چارو د شوال لپاره دی جوړ کړی و، تر څو په کرنیزو او چاپریالي چارو کې نور هم پرمختګ راشي او نوي پرمختګونه رامنځته شي. فاملی ام نړیواله کچای اهمیت، د دې ټیم هڅې د افغان شوزو د ځواک او د انجنیرو د علمي او ټکنالوژي ورته نشته ده. یعنی د دې ټیم کومه هڅې او کوم کوششونه چې دې سرته رسول دي، د دې څخه د معلوماتي چې افغان شوزې هم ځواک لري، افغان شوزې هم د علمي او ټکنالوژي لاله څخه کولای شي پرمختګ وکړي، هغه هم استعداد لري. یعنی دا د ټولو افغان شوزو د ځواک او د انجنیرو د علمي او ټکنالوژي ورته نشه یا هم سمبول ګڼل کیږي. دوی په افغانستان او نړۍ کې په زرګونو انجنونو ته الهام ورکړی چې د علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یعنی دغه افغان روبوټ جوړونکو انجنونو ټول افغانستان انجن ته، هم چنان ټول نړۍ، ټول جهان انجنونو ته دا الهام ورکړی، دا پیغام پرېښودل چې ټولی افغانی انجنی ټولی د نړۍ انجنی باید علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یوازینی لاره د علم او نوښت لاره ده چې دوی کولای شي خپل په ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ژوند هغه خپل هیلې او ارزوګانې لاسته راوړي. یعنی دوی د ټولی نړۍ لپاره یو مثال جوړ شو. فایله افغان روبوت جوړونکي نجونې د لایقت، سخت کار او اراده یو روشانه بیلګه ده. دوی نړۍ ته وښودله چې د ستونزو سره سره نړیوالی بریاوی ترلاسه کیدای شي. اوس دوی د علم او ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی درنو زده کوونکو د دې لوست څخه موږ کومه پایله او کوم څه ترلاسه کوو؟ د دې لوست څخه زموږ هدف یا هم پایله چې ده هغه دا ده چې افغان روبوت جوړونکي انجنې د خپل لایقت، سخت کار کولو او قوي اراده او خو درلودلو یو روشانه بیلګه ده. دوی وکولای شي چې نړۍ ته دا وښيي که څه هم په ژوند کې ستونزې او مشکلات راځي، سختي راځي، ژوند له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ستونزو او مشکلاتو سربیره که چیرې یو انسان قوي هوډ ولري، قوي اراده ولري، سخت کار سره ترسره کړي او لایقت ولري، هغوی حتماً ضروري کولای شي چې د ستونزو باوجود نړیوال بریاوی ترلاسه کړي او په نړۍ کې خپل ځانونه ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. دوی اوس د علم او د ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول، یو مثال په توګه سره ګڼل کیږي او د ټولو افغان انجنیرانو لپاره دا یو مثال دی. کچیرې هر افغان انجنیر یو استعداد ولري، یو لیاقت ولري، هغوی د هر ډول سختو او ستونزمنو شرایطو باوجود کولای شي د خپل هنر او خپل مهارتونو په استفاده سره وکولای شي چې ټول نړۍ باندې خپل ځان وپیژني او خپل د ستونزو او مشکلاتو سره مبارزه وکړي. یعنی هر څوک کچیرې په خپل ژوند کې ارمان لري، هغوی په هر ډول شرایطو باوجود هم کولای شي خپل هیواد، خپل کورنۍ، خپل ولسته خدمت وکړي. یعنی زموږ د استاسو د نن ورځې د لوست څخه هم دا هدف و که څه هم افغان انجنې وي، سخت شرایط سره مخامخ شوي وي، ټولنیزې ستونزې وي، مالي ستونزې وي، همدارنګه ځینې د علم په بهیر کې د علمي سرچینو د کمښت ستونزې وي او همدارنګه د ویزې ستونزې سره دی مخامخ شوي، د سفر د کولو څخه د ستونزې سره مخامخ شوي وي، خو بیا هم د دې باوجود دی مبارزه وکړله، مقاومت یې وکړله او دی بالاخره وتوانېدلې چې په افغانستان کې یو تاریخ جوړ کړي او د افغانستان د تاریخي افغان انجنیرانو جملو څخه شمار شي. نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي چې تاسو د افغان روبوت جوړونکو انجنیرانو اړوند یو څه معلومات ترلاسه کړي وي او پوسي وي چې دوی څوک وي، کوم ډول شخصیتونه وو. اوس هم د لوست پر راتلونکو برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. درنو ګلالي زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده کې مې تاسو ته درې سوالونه چمتو کړي دي. همدغه درې سوالونه به تاسو په خپلو کتابچونو کې ځواب وایئ. ستاسو لومړی سوال: افغان روبوت جوړونکو انجنیرانو د کومو ستونزو سره مخامخ وي؟ یعنی افغان روبوت جوړونکي انجنیر کله چې دغه پروژې د سرته رسولو په دغه وخت کې د کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول؟ دویم سوال: د دوی د نوښت کومه پروژه ستاسو لپاره تر ټولو په زړه پورې ده؟ اولې یعنی د دې دغه کوم نوښتونه چې د سرته رسولو و کوم نوي اختراعګان چې د تر سره کړی و په دغه پروژو کې ستاسو لپاره ستاسو په ذهن کومه پروژه په زړه پورې ده؟ اولې په زړه پورې ده. دریم سوال: د افغان انجنیرانو لپاره د دې ټیم بریا څنګه الهام ورکوونکې ده؟ یعنی د دې د ټیم دغه بریا چې دې ترلاسه کړې دي کوم پیغام او موږ او تاسو ته پرېښودل دي؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وو اوسېږي او په یو څه باندې پوسي وو اوسېږي. د نن ورځې لوست به هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درنه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نک هلا او احترامات مقبول کی قدر منو درونه زكون کو یوزل به هم تاسو ټول تشرقلس باندې نن ورځی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او خوږه زكون کبر تر او غجور او صحت مند اوسئ او د صحت جامې بون پتنوي درونه زكون کله که څنګه چې تاسو ټول په هیڅ نن ورځ مر تاسو درس موضوع باندې افغان مشهور مېرمن اور باندې نو افغان مشهور مېرمن په پښتو او د هغوی د ژوند سره په آشنایی پیدا کړو. تیر ورځ لوس کې مر تاسو افغان ربو چړون کې انجنې په پښندلې د هغوی د ژوند په حق معلومات تر لاسه کړل او د هغوی د لاسته راوړنو سره آشنا شول. په دې باندې وپوهېدلو چې څرنګه د افغان انجنیر وکولای شوای په نړۍ کې خپل ځانونو ته پېژندګلوي جوړ کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغانې مېرمنې په حق معلومات ولو او د هغې د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو له تاسو ټولو درنو او خوږو ګلالۍ زده کوونکو نه هیله لرم تر څو د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ګلالۍ زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې ستاسو لوست پیسې د تل په څېر باندې باید له تاسو ټولو خوږو ګلالۍ زده کوونکو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود اوسېږي تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره ثبت کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې څلورویشتم لوست موضوع نادیه ندیم ده. ولوچی میرمن نادیه ندیم څوک وه، څه ډول شخصیت و او څرنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان له مشهورو میرمنو له جملو څخه شمار شي، څنګه یې په نړۍ کې شهرت پیدا کړه؟ میرمن نادیه ندیم پیژندګلوي. نادیه ندیم یو مسلکي فوټبالر دی چې په هرات کې زیږیدلې او په ډنمارک کې رالوی شوې ده. بلوچي میرمن نادیه ندیم په خپله یو مسلکي ورزشکار یا هم فوټبالر دی کوم چې د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې او په ډنمارک ښار کې رالوی شوې ده. یعنې میرمن نادیه ندیم په هرات ښار کې زیږیدلې ده خو ژوند یې یا هم ماشومتوب یې په هرات کې نه دی تیر شوی، په ډنمارک کې رالوی شوې ده. هغه نړۍ کې د سپورت او د ټولنې او د الهام بخښونکي سری په توګه پیژندل کیږي. میرمن نادیه ندیم په نړۍ کې د سپورت او ورزش او همچنان د ټولنې د الهام بخښونکي سری په توګه سره پیژندل کیږي، یعنی یو اتل ورزشکار په توګه سره پیژندل کیږي. شخصي ژوند د زیږیدنې په 1988 کال د جنوري 2 هرات افغانستان کې پیدا شوې ده. لکه څنګه چې مخکې ولوستل چې میرمن نادیه ندیم د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې ده، خو مګر د زیږیدنې دقیقه نیټه یې په 1988 کال د جنوري پر 2 نیټه باندې پیدا شوې ده. پلار یې د افغانستان د ملي اردو جنرال و چې له مرګ وروسته یې کورنۍ ډنمارک ته پناه یووړله. دوره چې میرمن نادیه ندیم پلار یې پخپله د افغانستان د نظامي اشخاصو له جملو څخه و چې د ملي اردو جنرال و. کله چې پلار وفات شو نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن نادیه ندیم او د هغې کورنۍ دې ته عرض بله تر څو ډنمارک ته پناه یوسي او هلته خپل ژوند پیل کړي. نو د دې څخه دا معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم پخپله د یو نظامي کورنۍ څخه وه. په ډنمارک کې د نوي ژوند پیل وکړه او فوټبال ته یې مخه کړه. میرمن نادیه ندیم کله چې په ډنمارک ته ولاړله نو هلته یې خپل نوي ژوند پیل کړل او د فوټبال سره مینه او علاقه پیدا شوله نو فوټبال ته یې مخه کړه. زده کړې او مهارتونه د ډنمارک او هورس پوهنتون په طب کې زده کړې کړې دي. په نو مختلفو ژبو خبرې کولای شي. د سخت کار او ارادې یو نښه او د نړۍ ښځو لپاره الهام او مثال ده. ولوچی میرمن نادیه ندیم څومره زده کړې کړې دي؟ میرمن نادیه ندیم دا چې د ډنمارک او هورس پوهنتون په طب پوهنځي کې زده کړې کړې دي او همچنان میرمن نادیه ندیم یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه و چې کولای شي په نو مختلفو ژبو باندې خبرې وکړي. یعنې میرمن نادیه ندیم نه یوازې دا چې په فوټبال او ورزش او سپورت په برخه کې پرمختللې وه، بلکې د هغه ترڅنګ په ټیپ پوهنځي کې هم زده کړې کړې وې او د دې ترڅنګ د کولای شوای چې په نو مختلفو ژبو سره خبرې وکړي. د دې دغه سخت کار، قوي هوډ او اراده دا د دې یو نښه ده چې ټولو افغان ښځو او همچنان د نړۍ پر مخ ټولو ښځو ته یو الهام په څیر د یو سمبول او د یو مثال په توګه سره پاتې شوې ده. د فوټبال پیل په حق ریل ولوچی میرمن نادیه ندیم څه وخت خپل فوټبال پیل کړ او څه وخت یې دغه کوم ورزش یا هم د سپورت برخه وو په دې کې فعالیت پیل وکړه؟ د ډنمارک د ځوانانو په کلبونو کې د ورزش فعالیت پیل کړه. میرمن نادیه ندیم د ډنمارک د ځوانانو د کلبونو کې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې په فعالیت باندې پیل وکړه. له ټیم ویبرک او د بی 52 البرک څخه یې مسلکي سفر پیل کړ. یعنی میرمن نادیه ندیم د ټیم ویبرک او بی 52 البرک څخه یې مسلکي سفرونه باندې پیل وکړه. د دوه ټیمونو لاره څخه د خپل مسلکي سفرونه پیل کړه. د خپل حسي په برکات دوی کلبونو ته ورسېدل. یعنی میرمن نادیا نتیم لومړی د کوچنی کلبونو څخه شروع کړه او وروسته د هغه څخه د خپل زیار زحمت او مهنت له برکته د لوی کلبونو ته کامیاب شو او دوی کلبونو ته لار پیدا کړه تر څو په هغو کلبونو کې خپل د ورزش یا هم فوټبال برخې ته پرمختګ ورکړي. په امریکا کې وزلیدله په د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو اف لپاره ولوبیدل. ولو چې میرمن نادیا ندیم په 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ټیم لپاره ولوبیدله. یعنی دا هغه ټیم و چې په لومړي ځل د پښې لوبه سرته ورسوله. په شپږو لوبو کې یې اووه ګولونه ورکړل او درې پاسونه یې ورکړل. میرمن نادیا ندیم په ډیرو کمو لوبو کې یعنی په شپږو لوبو کې دی وکولای شوای سرسو مخالفې لوبډلې ته اووه ګولونه ورکړي او درې پاسونه ورکړي چې دا یو له پرمختللو کارګردګۍ یا هم د غوره استعداد بیلګې و. د امریکا د شوزو د لیگ د میاشتې او اونۍ غوره لوبغاړی ونومول شوه. یعنی کله چې میرمن نادیا ندیم په دغو لوبو کې خپل کارګردګي خپل استعداد ښکاره کړل په ډیرو کمو لوبو کې یې ډېر زیات ګولونه ولګول او هم چنان درې پاسونه یې ورکړل. نو د دې د جملې څخه په همدې خاطر سره د امریکا د شوزو د لیگ د میاشتنی او اونۍ غوره لوبغاړی په توګه سره ونومول شوه. د پورتلینډ ټورنیز ټیم سره قهرمانی په 2014 کال کې د پورتلینډ ټورنیز ټیم سره یو ځای شوه. یعنی میرمن نادیا ندیم کله چې د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو اف ټیم لپاره ولوبیدل د هغه څخه وروسته دویم ځل د پورتلینډ ټورنیز ټیم سره یو ځای شوله. په شلو لوبو کې یې نه ګولونه ورکړل. یعنی په شلو لوبو کې دی وکولای شوای چې نه ګولونه ولګوي. په 2014 کال کې ټیم د شوزو د ملي لیگ اتلولي وګټله. همچنان په 2018 کال کې دی وکول سپای چې د شوزو د ملي لیگ په ټیمو کې د ملي اتلولي جایزه یې هم اتلولي ترلاسه کړي. یعنی د غورو لوبغاړو له جملو څخه وشمیرل سو. په اروپا کې ویاړونه په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان مشهور کلبونو سره لوبي وکړلې. یعنی میرمن نادیا ندیم نه یوازې دا چې په پورتلینډ ټورنیز ټیمونه کې کار سره ورسوه لوبي تر سره کړې، بلکې د دې ترڅنګ په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان نور مشهور کلبونو کې هم لوبي تر سره کړلې. د پاریس سن جرمن لپاره یې د لس نمبر لباس اغوسته او د شوزو په فوټبال کې ستوري شوه. یعنی د دغه پاریسن او جرمن لپاره چې د کوم لوبي سره رسولې په دغه لوبي کې د لباس کوم شمیره چې وه هغه لس نمبر وو او د شوزو په فوټبال کې یو له غوره ستورو له جملو څخه شمیرل کېده. یعنی غوره لوبغاړی او غوره د ټیم غړی چې وه هغه میرمن نادیا ندیم وه. الهام بخش رول او میراث الولو چې میرمن نادیا ندیم کوم الهام بخش رول او میراث ورڅخه پاتې دي. نادیا ندیم د ځواک، هڅې او ارادې سمبول دي. کله چې موږ تاسو د میرمن نادیا ندیم په حق له خبرې کوو نو د دې څخه دا معلومدار معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم د ځواک، هڅې او ارادې یو سمبول دي. یعنی کوي هوډ او اراده او تصمیم سره دی وکولای شي تر څو په خپل مهنت په خپل استعداد سره وکولای شي چې په نړۍ کې پر ځان ته پیژندګلوي پیدا کړي او ټول نړۍ ته دا ثابت کړي چې یو افغان ښځه کولای شي چې د مختلفو شرایطو پر وړاندې باندې په مختلفو سختو حالاتو کې کولای شي چې خپل کارګردګي ښکاره کړي او یو پیژندګلوي ځان ته جوړ کړي. هغې نړۍ ته وښودل چې هر ډول ستونزې سره مبارزه کولای شي او بریا ته رسیدای شي. د افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان مثال وړاندې کړه. یعنی میرمن نادیا ندیم په دې باندې وتپنېدل تر څو نړۍ ټول خلکو ته دا وښيي په هر ډول ستونزمن حالاتو کې دوی مبارزه کولای شي، مقاومت کولای شي او بریا ته رسیدګي کولای شي. او د ټولو افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان او مثال په توګه سره اسول. نادیا ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدو سفر یو بیلګه ده. د نادیا ندیم په حق چې مشهر کړه خبرې کوو نو د دې څخه معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم د هڅو او د هیلو نه ختمېدونکي سفر یو بیلګه ده. کچېری دی هڅه نه وکړي، کوشش نه وکړي نو هیڅکله به هم د خپل هیلو ته نه وای رسیدلی. نو د دې څخه معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدونکي سفر په توګه سره یو مثالی یو هم بیلګه یا هم سمبول دی. د هغې کیسې ښیي چې د زحمت، ارادې او د خوبونو د تعقیب په مرسته بریا ممکنه ده. یعنی د دې د هڅو څخه د دې د کوششونو څخه دا معلومیږي چې قچيري یو څوک په خوبونه تعقیب کې د هغوی په مرسته سره دوی کولی شي تر بریا تر منځله پورې ځانونه ورسوي او خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. هغې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړه. یعنی میرمن نادیا ندیم په خپل استعداد په خپل مهارت سره وکولی شوای چې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړي. دا څرګنده کړي چې یو ښځه هم کولی شي چې په ورزش یا هم د سپورټ په برخه کې خپل کارګردګي خپل مهارت ښکارا کړي. یعنی میرمن نادیا ندیم د نه یوازې دا چې د افغان انجینر لپاره یو مثال دی، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ د ښځو لپاره یو پرمختللی مثال دی او ټولو ته دا مثال ورکول کیږي چې هر څوک باید دغه سي خپل خوبونه ته ادامه ورکړي، زیار وباسي، زحمت وباسي، کوشش وکړي، هیڅکله خپل هیلو ته د پایټکی کښېنشتي او همیشه د خپل خوب لپاره کوشش وکړي. نو د ندیم د کیسې څخه موږ پوهیږو چې باید موږ او تاسو همیشه کوشش وکړو په خپل ژوند کې. هغه څه چې موږ غواړو د هغه لپاره باید قوي هوډ او اراده ولرو. انشاءالله کچېرې موږ قوي هوډ او اراده ولرو، حتما ضروري به موږ او تاسو خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کولی شو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د میرمن نادیا ندیم په حقله د هغې د ژوند په حقله معلومات ترلاسه کړل، د هغې د شهرت سره آشنا شولو. اوس هم د لوست راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې رسول ترنو زکون کو ستاسو کورنۍ دند کې ودانې سوالونه چې تاسو ټول درنه زکون کې به هم توغو دوه سوالونه ځواب پایس او په خپل کتابچو کې به نوٹ کوي. ستاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې لومړی سوال: نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسترولنې کوم دي؟ تاسو به د میرمن نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسترولنې په حق لیکنه کوي. او هم چې نن ستاسو دویم سوال چې دی: د نادیا ندیم ژوند د افغان انجنیر لپاره څنګه الهام بخښون کړي؟ یعنی میرمن نادیا ندیم افغان انجینر لپاره کوم الهام پریشي دي، کوم پیغام پریشي دي او څنګه د هغې ژوند د افغان انجینر لپاره الهام بخښون کی ګڼل کیږي؟ تاسو ټول درنه زده کوونکي به هم دغه سوال ته ځواب ورکړي. نور نه درنه زده کوونکو، هله من دیم چې تاسو یو څه باندې پوسی او سیږي یو څه مدنن د ورځې د لوست څخه تکړی چې میرمن نادیا ندیم څوک و، د چا لور و، په کوم ځای کې پیدا شوی و، سره و شخصیت و، په کوم ځای کې را لوی شوی و او په کومه برخه کې شهرت پیدا کړ او څنګه وکولای سپی چې نه یوازې دا چې د افغان انجینر لپاره یو الهام بخښونکی میرمن سی، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ لپاره یو الهام بخښونکی میرمن سپل. یعنی د هغې د شهرت، د هغې د ژوند په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو نو درنو ځکون کوم را ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وخت دی وکي چې تاسو یو څه د کړی و سیریا په یو څه باندې پوسی ویس تر بل داسې ورځې پرې داشته پرې چې ستاسو په درانه چوپړه پر کې حاضرېږم. د الله په مان شه وخت ولري درنو زده کوونکو.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروي.
د ازادي ملما
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه د خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د جنید بنسټ د غره شاعرانو د سګنیو جایزو د ګټونکو په ډله کې یو عقله اسد و چې لومړی جایزه یې وګټله. عقله اسد غزلونه، نظمونه، آزاد شعرونه او لنډکی شعرونه لیکي. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې لدې ځوانې شاعر سره په دې اړه چې لکله رئیس شاعری پیل کړي، شاعری کوم مزامین رنغاړي، د خزینه شعر په اړه څه نظر لري او نورو مسایلو مفصل خبرې کوو. د مرکې په پیل کې مله اغله اسد څخه هیله وکړه چې ځان په خپل ژبه تاسو ته درو پیژني.
سلامونه تکل سی تاسو ته، تاسو درنو ورتونکو ته هیله ده خو سیګي ډیر زیاته مننه چې مرکې ته مو ماته وخت راکړلو. زمانو مکلاسات ته ته ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم او درویش کال وړاندې د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ پیرخیلو کلی کې سګیدلیم. کله چې له دولسم ټولګي نه فارغ شوم بیا غو نو وروسته ما مالیزوي طب پوهنځي کې زده کړې کولې. غوښتل مې چې راتلونکي کې یو ښه ډاکټره شم، خو دا چې هېواد کې سیاسي حالات بدل شول او حکومت نوی شو نو د هغې سره زمونږ زده کړې نیمایي کې وتړل شولې او تر درېیم کال پورې ما پوهنتون ولست او هغه نه وروسته بیا زه په کور شوم.
مونږ په افغانستان کې له خوګیانو نه تقریبا زیات شاعران او لیکوال لرو. په خوګیانو کې څه خبره ده چې دومره زیات شاعران او لیکوال پکې پیدا شوي دي؟
ډېره مننه تکل صاحب، داسې کوم خاص علت خو ماتې معلوم نه دی چې هلته ولې شاعران ډېر دي یا د هغوی هغه فکرونه د شعر دپاره ډېر جوړ شوي دي، خو د تر ډېره پورې د خوګیانو ولسوالۍ د غره لمنه ده، شنې درې پکې زیاتې دي. بیا دغه ځای خلک زما په نظر باندې چې کله بیرون راوځي دغه خپله سیمه ګوري، دغه ځای ښکلاګانې ګوري، نو د دوی په فکرونو کې شاعرانه الفاظ را پیدا کېږي او هڅه کوي چې لیکل وکړي. نو ډېر شاعران د خوګیانو ولسوالۍ چې خدای بخلې تراب صاحب چې ما یې تر ډېره پورې شعرونه لوستي دي او دی مې په خپله اورېدلی دی، یو ښه روحیه نورو ته ورکوي، داسې الفاظ چې هغه لیکلي دي نو د نورو دپاره یوه لارې ورته انتخاب کړې ده چې نور هم باید دغه برخه کې هڅه وکړي، لیکل وکړي، مخته لاړ شي. نو دغسې هغه کورنۍ کې یا په سیمه کې چې یو شاعر را پیدا کېږي یا د شعر نه غیر یو بل څوک یو برخه کې هڅه کوي مخته ځي، نو نورو سره هم داسې یو فکر پیدا کېږي تر څو دغه برخه کې زه هم کار وکړم او یو شخصیت ځان ته جوړ کړم.
طبیعي ښکلاوي یا په خپله طبیعت په مجموع کې څومره ستاسو پر شعر اغیز کړی؟
زه تر ډېره پورې دغه شنې درې او د سیند غاړه او بیا ویاله او دغسې منظرې ما ته ډېر زیات خوند راکوي چې تر ډېره پورې زما هڅه هم همدا وي. زما خوښېږي چې دا د خلکو د شور ماشور نه، د ښار د شور ماشور نه، زه داسې په یوه راحته او ارامه ځای کې اوسېږم چې هلته دغه شنې درې زیاتې وي، د مارغانو شور ماشور وي. نو دغسې ځایونه مې خوښېږي هلته زه کینم، لیکل وکړم. نو زما په شعرونو کې تر ډېره پورې دغسې موضوعات ما پکې راخیستي دي. نو ځینې غزلونو کې ما ځینې بیتونه داسې لیکلي دي چې په طبیعت باندې راڅرخي، د مارغانو په شور ماشور باندې راڅرخي، د ویالې غاړه. نو دغسې موضوعات ما خپل شعرونو کې ډېر راخیستي دي.
کوم یو مثال یې د اوس شته دی در سره تیار چې راته ویل ولې؟
دا کله چې زما یو شعر دی چې وایي: غاړه د سیند د اوبو شور او تنهایی هم ده، او ستا له یاد سره مې مله جدایی هم ده. د دغه ښار د هر یو مخ تر شا څلور مخونه، چې څومره شور دی دومره ډیره ځانځاني هم ده. زما د آزاد د دې ټولنې ضرورت هم دی، خو د ځان پټ ساتل مې لویه مجبوري هم ده. د زړه تنګون نوم د پښتون او د رواج موضوع که ضروري نه ده نو ډېره ضروري هم ده. ښایسته دره، شور د مرغیو، ستا خوږې خبرې، نو دا فطرت هم، طبیعت هم، موسیقي هم ده. ما کلې مخې ته ایشي شاعري هم ده، چای د زعفران، د وطن ګوړه او یخني هم ده.
ډیر علی شیر، هماغه سې چې تاسو یادونه وکړه واقعا د طبیعت اغیز شته ستاسو په دې شعر باندې. نه غواړم پوښتم چې په مجموع کې هغه مضمون محتوا ستاسو د شعرونو کوم مطالب، کوم موضوعات رانغاړي؟
تکل سیب تر ډیره پورې زه چې لیکل کوم شعر اخلم، په افغاني ټولنه کې نجونې چې څومره سخت ژوند لري، هغوی چې هغه د ټولنې نه داسې په څنډه شوي دي، نو زما شعرونو کې تر ډېره پورې ما هڅه کړې ده چې د نجونو غږ په کې راواخلم، د دې سره په څنګ کې همدغسې د طبیعت اړوند کوم څه وي، د هېواد د ښکلاګانو په تړاو باندې، او نور هغه څه چې زما په زړه کې وي، هغه څه چې یو بل څوک لیکلی نه شي، مثلا د یوې مور، د یوې خور، یا هم د وطن دغه پیغلې چې هغوی اوس مهال له کومو ستونزو سره ژوند کوي، نو تر ډېره پورې زه هڅه کوم چې د هغوی غږ راواخلم او تر نورو پورې ور ورسوم.
ډیره زیاته مننه اغلی اسد که دره تو وایس لطفا چې څه فکر کوي چې د جنید بنسټ تاسو ته په کوم دلیل د کال د خزینه شاعر جایزه یا لقب یا نوم درکړ؟
ډیر مننه تکل سب د جنید شریف بنسټ لوري چې کوم جایزه ماته راکړل شوې. زه بیخي ډیر خوشاله یم دا د مانوي اړخ نه چې ماته څومره لوی جایزه وزه هیڅ ویلی نشم. او دا چې دا ولې ماته راکړل شوې ده نو په دې باندې خپل هغه د بنسټ کارکوونکي او ټول لیدونکي به پوهېږي چې ما کوم موضوعات چې ما لیکلي ما کار پکې کړی دی نو هغوی سره مې شریک کړي وو. نو داسې یو حیرانوونکي حالت کې زه دې جایزې سره مخ شوی وم چې زه تاسو ته هغه احساس اوس بیانولی نشم چې زه څومره خوشحاله وم. نو دا چې د جنید شریف بنسټ لوري د افغان نجونو سره او د دې سره په څنګ کې د نارینه شاعرانو سره غشي په ټولنه کې کار کوي او دوی بیا په دغه برخه کې دغه جایزې ورته ورکوي نو موږ ترې بېخي ډېره مننه کوو. دا زموږ دپاره یو لوی ویاړ دی او موږ دپاره یو داسې ښه احساس راکول دي چې موږ نور وهڅیږو تر څو په دغه برخه کې کار وکړو او مخته لاړ شو.
او هغه ژانرونه چې تاسو یې لیکئ یوازې شعر دی او که په نثر کې په لنډو کیسو کې هم څه اثر لري؟
تکل سب زه د غزل تر څنګ لنډه کې شعرونه هم زیات لیکلي دي. هغه لره مغي برخه کې اوس هم لیکل کوم او مخکې مې هڅه هم دا وشي د غزل تر څنګ لنډه کې شعرونه هغه چې سپین شعرونه ورته وایي هغه هم لیکم او د دې سره په څنګ کې ما لنډې کیسې هم لیکلي دي. یوه ټولګه مې چمتو کړې ده تر څو چاپ ته یې ورکړم خو تر اوسه پورې چاپ کړې مې نه دي. نو لنډو کیسو کې هم ډیره پورې ما د نجونو غږ پکې راخیستی دی. هغه د هغوی ستونزې مشکلات مې پکې راخیستی دي. زمونږ په کلیو کې چې ما ژوند کړی دی او هغه کلیوالو سیمې تر ډیره پورې رسنیو ته نه دي راوتل یا داسې د هغه ځای د خلکو ژوند کوم چا ته ډیر معلوم نه وي. نو زه تر ډیره پورې ما پکې هڅه کړې ده چې د هغوی هغه روزمره ژوند پکې راواخلم چې هلته څه تیریږي.
د نجونو د درد او مخصوصا په د اوسنیو شرایطو کې هغه محدودیتونه چې زمونږ نجونې او ښځې ورسره مخامخ دي دا یو ډیره لویه مسله ده او ستاسو په شعر کې هم لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه ځای لري. ځینې وخت درد دومره زیات شي چې تر نشي کولای هغه د شعر په چوکاټ کې راونغاړي. کله کله له داسې یو حالت سره مخ شوي یاست چې مثلا یو تخیل یو فکر یو الهام دی یو شعر یا د یوې ادبي لیکنې درته راغلی وي او ونشي کولای چې هغه په ادبي قالب کې راونغاړي یا ولي کې شعر ترې جوړ کړي کیسه ترې جوړه کړي یا بل ادبي فارمټ ترې جوړ کړي.
د کوم څه ځین وخت ځین موضوعات پیدا کیږي چې زه غواړم هغه شعر کې راوخلم. بیا چې څومره هڅه وکړم بیا چې شعر کې ونشم کولی نو حتماً بیا یو لنډه کیسه کې هغه موضوع رانغاړم. فکر ورباندې کوم چې څنګه کولی شم لنډه کیسې ته دا وړم. ځینې وخت داسې کیږي چې زه غواړم لنډه کیسه ولیکم نو هغه بیا بیرته خوند راته رانه کړي نو بیا فکر ورباندې کوم چې څنګه کولی شم شعر ته وړوم. نو دغه سی موضوعات سره ډیره پورې مخکېږو خو ځینې وخت کوم څه خوښ نشي بیرته ایسته کوي کوم څه بیرته خوند راته راکړي ځان سره وساتم. نو دا زمونږ د روزمره کنه وختونو کار وي چې په کې لګیا او څه مو خوښېږي راخلو څه مو سی بیا خوښ نشي بیرته بیا لرې کوم.
لڅو کلنۍ نه لیکنه کوي په دې خاطر پښتنه کوم چې څومره آثار مو تر اوسه پورې لري غورځولي او څومره پاتې دي؟
تکه چې په ډیرو کلو ټولای سي زما د لیکلو سره علاقه ډیره زیاته وکړه. ما مخکې یادونه وکړه چې ما مالی جوی ته په انځ کې زده کړې کولې خو زه ډیره وړه وم د پنځم ټولګي کې د خوانځي وم چې نو ما د پښتو مضمون سره به ډیره علاقه مې ور سره لرله. نو تر دې پورې چې ځینې خاطرات دغه وخت ما سره اوسم دي څنګه خوانځي کې استاد و د پښتو مضمون نو هغه په ډیره مینه باندې دغه د پښتو مضمون زده کړې مونږ تر کوله. بیا کله چې ما بغ استاد سره درس ویل په دې ټولګي کې دا د نور نجونو په نسبت باندې زما عمر ډیر زیات کم و، ډیره وړه وم. نو تاسو به اور وکړئ چې دا د پښتو مضمون د پیل تر پای پورې د دې ټول لغاتونه د دې په منځ کې چې څومره درسونه راغلي وو دا ټول ما همداسې په یادو باندې زده کړي وو. نو یو ورځ زموږ ټولګي ته زموږ د ښوونځي سر معلم راغی. نو همداسې نجونو نه پوښتنې کولې چې څوک په درس باندې پوهېږي څوک نه پوهېږي. نو هر یو چې کول هر یو چې کول زه چې کله پورته کړم نو دا څومره نجونې چې کړي وې نو دوی نه چې د پښتو مضمون کې ورنه دا د لغاتونو پوښتنه وکړله نو څوک پوهېدي څوک نه پوهېدلې، دغسې مشکلات دغسې نف کې زیات وو. نو کله چې زه پورته کړم د هر یو پوښتنې ځواب ما ورته ورکړی دی. نو هغه استاد چې مونږ د همدې مضمون وه بیخي ډېره خوشحاله وه. او په وروستۍ کې زمونږ سر معلم صاحب هغه ته ما خندلي معلم دا کتاب وزه اخلم زه به تانه یو څو پوښتنې وکړم ته ما ته ځواب راکړه. نو هغه سر معلم صاحب زمونږ په خندا شو کتاب یې کېښود، همدغسې د زمونږ د صنف نه ووتو. نو ما ته هغه وخت ډېر زیات اوس هم لکه که څه هم ډېر زیات د ماشومتوب وخت و خو اوس هم زما ما سره په فکر کې هغه وختونه شته دي، هغه خاطرات را سره موجود دي. نو هغه وخت نه ما د پښتو مضمون سره زیاته علاقه لرله. د دې سره په څنګ کې ما غوښتل چې رسنۍ کې باید کار وکړم، زه باید یو بجسته خبریاله شم. خو بیا یو وخت داسې شو چې کله له ښوونځي فارغه شوم بیا هغه زمونږ لاره بیخي بدله شوله، ځکه داسې یو وضعیت کې مونږ راګیر شوي اوسي نه مې شول کولی چې زه ژورنالیزم پوهنځی شروع کړم او هغه کې درس ووایم. نو بیا زما تګ پوهنتون دوره کې مالجوي طب ته شو، هغه کې ما درس شروع کړلو. خو د دې سره په څنګ کې ما خبریالۍ برخه کې هم کار کړی، ما لیکوالي هم کړې ده. او دغه برخې سره زما علاقه بیخي ډېره وه. نو تر نن ورځې پورې هېڅوک هم داسې فکر نه کوي چې ما د مالجوي طب پوهنځي کې نیمه زده کړې کړې وي، ځکه نیمه یې خو بیا مونږ نه د مخکې یادونه وکړله چې کله چې هېواد کې حکومت بدل شو نو هغې هغه زمونږ په زده کړو باندې ډېره بده اغېزه وکړه. زمونږ پوهنتونونه تر نن ورځې پورې تړلي دي. نو پوهنتون ما بشپړ نه شو کړلی، خو د دې سره په څنګ کې ما لیکلو برخه کې زیات کار وکړه او اوس یې هم کوم.
دا لنډکی شعرونه چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه چې ستاسو خوښیږي، دا مو همدلته د مکتب په دوره کې یعنی له ماشومتوب نه پیل کړل او که وروسته له دې فارمټ سره بلد شوی؟
نه تکل سب کله چې هغه وخت کې ما زده کړې کولې درس مې ویلې نو تر ډېره پورې هغه د ښوونځي درسونو کې مونږ مصروف وو او نورو برخو ته هم دومره لاسرسی نه لرلو. خو زه په یولسم ټولګي کې وم چې هغه وخت نه ما لنډې کیسې پیل کړې. بیا ښوونځي کې ځینې برنامې به هغه وخت کې راتللې نو مونږ به دغه لنډې کیسې ورته سپارلې. هغه کې ځینې جایزې هغه وخت کې مونږ ته د ښوونځي په دوران کې هم راکړې وې. بیا چې کله له دولسم ټولګي څخه فارغه شوم نو هغه وخت کې بیا غزل سره زما زیاته علاقه پیدا شوله. بیا مې دې برخه کې هم د سیلنډ کې شیرونه بس کله به چې اوسګار اومه د درسونو هغه د کور د کارونو هر څه نه زړه به مې وکړه نظر ولیکم، کله به مې زړه ولنډ کې شیرونه ولیکم. نو هغې نه وروسته ما دې برخه کې کار شروع کړو.
یو همدغه د لنډکیو شیرونو یوه نمونه د خپلو لیکنو اوریدونکو ته دا اوس اورولی شي.
تکل سی اوس ما لنډکی شیر چې یو دی وای: مراشه له تا سره مې ګډه مطالعه ارمان دی، اوس ما د زړه المارۍ له هر ډول کتابونو ډکه ده، ته هغه لوله زه به ستا سترګې.
ډېر اله. دا یوازې په همدغو لنډو شعرونو کې تاسو آزاده شاعري کوئ او که د آزادو شعرونو نورې نمونې هم لرئ؟
بالکل تکل سب آزاد شعرونو برخه کې کار مې کړی دی. زه د غزل تر څنګ نظمونه هم لرم، هغې برخه کې مې ځینې نظمونه مې لیکلي دي. چې زما یو نظم د پښتني په نوم باندې کله چې ما نشر کړلو نو ډېرو خلکو خوښ کړو، ډېرو زه وستایلم ور باندې. د دې تر څنګ نجونې چې افغانستان کې اوس له زده کړو څخه منع شوي دي دې برخه کې ځینې نظمونه شیان ما لیکلي دي. نو شته دی داسې هره برخه کې چې زما وس رسېدلی دی، هغه چې زما زړه غوښتي دي چې باید دغه برخه کې زه لیکل وکړم نو داسې لیکل ما کړي دي.
دا نظم چې تاسو مخکې یادونه وکړه د پښتنه، دره تلوسته شي د اوس اوریدونکو ته وړاندې کولای شي.
بلې هو تکل سب زم دا اوس پیوې نظم تکل سب انواني هم دې پښتنه وې زه یو داسې پښتنه يم چې پیدا شوم خفګانو خوشحالي هغه سینه و لکه څنګه چې کوزوی وی چا خواږه کور تر نه وړل چا کوڅو کې منډي نکړي چا می زیره هم و نکړ خپلوان هیڅ خبر نکړل چا می غوږ کې اذان نکړو چا پغې کې پورته نکړم چا می مخته هم قتل نه خو بس انم می پښتنه شو تش نامه شو لراپوي زه یو داسې پښتنه يم زه یو داسې پښتنه یم که ګیډي راوړم نو خیر دی که پردو کورو کې ګرځم په پیسو بړستنې ګنډم که پنبه راټولوم که زیړ وږي سپینوم دا به هیڅ خبره نه وي که پردي کور کې کار کوم که ګرځېږم په بازار کې د یوې روپۍ سوال کوم یا چې مخې د جومات کې زه پردي بوټان پاکوم د دې ټول جواز شته دی خو ښوونځي ته تلل مې کفر زه یو داسې پښتنه یم چې ژړا مې مکرتوب وي او خندا مې سپینسترګي وي چوپ هم پاتې دی نه شم وایي دا دې څه نخری دي که خبرې دې کولې وایي اخ دا دې لابله غټه شوې لوند غواړي دا د ستور دی له پخوانه انساني خدایانو ویلي چې بس ښځه یا د کور ده که د کور نه وي د ګور ده نه حق غواړي نه یې شته دی زه یو داسې پښتنه یم چې ګودر زمون کعبه وي تاوېدل ترې طوافونه له ګودر نه تر خپل کوره بیا له کوره تر ګودره د صفا مروه مزل وي د سنځلو ډکونه چې په کړو باندې ولو دا زمونږ د شیطان څلې د چینی اوبه زمونږه د زمزم نه کمې نه دي او کدی موږ ته زمزم دي بس دا زما د پاره هر څه دا زمونږه عبادت وي دا عمره وي موږ د پاره دا زمونږ د پاره حج وي زه یو داسې پښتنه یم چې ارمان مې باید نه وي کارمان ساتم نو کفر په یادونو د یو چا کا زړه ودان ساتم نو کفر خره به زی غواګانې خیر دی که جانان ساتم نو کفر یا په بدو کې واده شم یا به خڅ خرڅه په ولور شم خو کمره مه که سوځېږم غږ به نه باسم له خولې نه زه یو داسې پښتنه یم د هوس سپی را پسې وي له خپل کور نه تر ښوونځي مې له ښوونځي تر پوهنتونه له پوهنتون نه تر دفتره څوک مې غله د عزت ناست وي څوک مې لار کې د منزل د یو څه بدل کې واړي زه به خاورې ملالۍ شم زه به خاورې زرغونه شم فکر نه کوم که نازو شم زه به خاورې عقله شم زه یو داسې پښتنه یم
ډیر اعلی دا ډیر اعلی نظم دی عقل جانې د دې نظم په باب غواړم پوه شم چې دا څنګه تاسو ولیکه څه وخت و چې دا شعر مو ولیکه دا پښتنه ځکه کوم چې غواړم پوه شم او اوریدونکي هم واوري چې تاسو په الهام باور لرئ او که فکر کوئ چې یو شاعر کوو غواړي یا یو فکر ورته پیدا شي کولای شي چې یو شعر پیل کی او پای ته ورسوي
تکل سیم دغه د الهام یادونه تاسو کړل زه کوی ما الهام باندې زه باور نه لرم ځکه تر ډیره پورې ما چې کوم وخت کې مختلف چیز شیر ولیکم نو د شیر برخه کې ما به داسې فکر کولو چې زه هیڅ نه پوهیږم نشم کولای نو ما په ډیر وخت پورې هم داسې احساس کولو چې زه نشم کولای بیا وي ټول ملګرو ما تم دا ویل چې ته کولای شې ته هڅه وکړه ته خواري وکړه غلطي ولیکم خو کله چې ما په رښتیا یعنی جبري به مې په ځان باندې کول بس کتابچه به مې راخیستله په جبري ډول باندې یو موضوع ما غوښتل چې باید زه غزل ترینه جوړ کړم نو څو ځله که غلط به مې ولیکه بیرته به مې سر نه کوو مثلا نن ورځ به مې ولیکه سبا ورځ باندې چې بیرته به مې زړه وشو چې دا ما سم نه دی لیکلی بیرته به مې بدلولو نو که چېرې یوازې موضوع د الهام وي نو هغه وخت کې ما به ټول پوره کولو بیا سبا ورځ بیرته ایډیټ ته یا کوم بل څه بې ضرورت نه و ځکه ما به ویلي چې ما ته خو پرون د دغې موضوع په تړاو باندې الهام راغلی وو نو ما په داسې یو حالت کې دغه لیکل کړي دي چې قصدي به مې هڅه کوله چې باید ویشم کولی زه ولی نشم کولی زه کله کنه ور سره واخو هغه سی فکری ورته یا جوړنوم یا په دغه موضوعاتو باندې ډیره پویدلم نه خو ما چې کلم خزیات خواري مې پکې وکړله نو ما وشول کولی چې زه باید همدغه سی پکې مخکې لاړ شم او دغه د نظم یادونه متکل سی وکړه داسې افغانستان کې کله چې د نجونو ښوونځي وتړل شول دغه نه وروسته موږ بیا هم پوهنتونونو ته تللو خپل درس ته مو دوام ورکړی و نو بیا یو ورځ داسې ناڅاپه راغله چې د پوهنتون دروازې هم د نجونو په مخ باندې وتړل شوې او په رسنیو کې اعلان وکړو چې تر امرې ثانې پورې پوهنتونونو ته هم نور نجونې نشي کولی چې راشي تر څو چې موږ ورته ویلي نه وي نو هغه امرې ثانې تر نن ورځې پورې دوام پیدا کړو تر نن ورځې پورې پوهنتونونه او د نجونو ښوونځي دروازې خلاصې نه شوې نو کله چې بیا د نجونو پوهنتونونه وتړل شول بیا په رسنیو کې هغه شور ماشور چې نجونو راپورته کړو دی په څنګ کې هغه حالت چې ما باندې تیر شو هغه وضعیت چې ما په ځان باندې تیر کړو چې موږ باید دې نه وروسته نور پوهنتون ته لاړې نه شو یو نامعلوم وضعیت سره موږ مخ شو نو دغه نظم هغه وخت کې بیا ما لیکلی و
یو بل پوښتنه چې غواړم حتما تاسو ځواب ورکړئ البته د دې ستاسو د نظم په ارتباط ده خزینه شعر یو مسله ده چې نه یوازې په پښتو شعر کې تر اوسه پورې لانجه ده په دې خاطر چې زنانه حس یا د خزینه حس په شعر کې کم دی خزینه شعر ستاسو له نظره څه ډول دی دا اوس البته موږ یو مثال په دا ستاسو په دې نظم کې ولیده مګر غواړم چې لنډه را ته شرح کړئ چې د یوې خځې روح یا خزینه روح د خځې په شعر کې څه ډول انعکاس کوي یا څه ډول راتلای شي
د کل څه زما چې کلم د خپل شیرونه نور ته ورولي په سوشل میډیا کې نشر کړی تر ډیره پوری ما ته چې هغه د خلکو بیرته مسج راځي نو هغه ما ته دا خبره کوي چې دغه د نورو خلکو په شعر کې کنه چې کله خزینه شاعرانې مونږ لولو دا غوې په شعر کې تر ډیره پوری نارینه فکر راخستل شوی وي ستاسو داسې موضوع پکې نشته دی نو ما مخکې یادونه وکړله چې زه کله شعر لیکم زه یو بل نجلۍ چې هغه د ژوند له مشکلاتو سره ډېر زیاته مخ وي هغه یو کیسه زما مخ ته تېره شوې وي د یوې نجلۍ د ژوند یا د یوې مېرمنې د ژوند چې هغه له څومره ستونزو وتلی وی څومره مشکلاتو سره مخ شوی زه هڅه کوم چې دا غي فکر راوخلم په دې خپل زړه کې ځای په ځای کوم چې دغه یو حالت کې کچیر زه وي دغه حالت کوم باندې تیر شوی نو زه به څه ډول یو وضعیت سره مخ ومه نو د دې سره په څنګ کې کله چې دغه پښتني دودونو کې مونږه ځینې لباسونه لرو ځینې شیان لرو نو تر ډېره پورې ما هم دغه برخې کنه مثلا لونګ او زونډې او افغاني لباسونه او بل څه بل څه دغه ټول شیان ما په خپلو شعرونو کې راخیستي نو زه داسې احساس نه کوم چې زما په شعر کې هغه نارینه فکر دې زیات وي ځکه زه هر وخت چې لیکل کوم نو زه د یوې بلې ښځې هغه د زړه کې چې د هغې کومې خبرې وي کوم درد وي کومه خوښي وي هر څه چې وي هغه زه راخلم په زړه کې ځای په ځای کوم دغه نه وروسته زه بیا لیکل کوم
ډېره زیاته مننه هغو نجونو ته چې فکر کوي چې نشي لیکلی څوک چې شاعرانه ذوق او فکر لري د یو شاعر شخصیت پکې شته په روح کې شته مګر نشي کولای چې شعر په کلماتو کې راولي هغه تاسو ویل څه دي
ډیره مننه تکل سی به زه د نجونو له دغه فکر سره ډیر زیاته مخالفه یم او زما نه خوښیږي چې کوم نجونې چې لومړی وختونو کې دوی هغه د پلورلو په کورونو کې چې وایي مصروفیات زیات یا یو موضوع بله موضوع بیا کله چې دوی افغاني ټولنه خو تاسو ته خپله معلومه ده چې نجلۍ اولس شپاړس یا اتلس کلو ته رسیږي بس کورنۍ ورته ورخطا وي او سمدستي هغوی ودوي نو هغه نجونې چې علاقه هم لري بیا چې کله هغوی ودېږي د واده نه وروسته بیا نشي کولی وایي چې د ماشومانو روزنه او د هغوی هغه ژوند او سختیانې ور په غاړه کېږي د دې سره په څنګ کې د نوي کور او نوي ژوند که نه شي دوی وایي موږ نه شو کولی نو زه دغه د نشم کولی خبرې سره ډېر زیاته مخالفه یم زما نه خوښېږي چې نجونې دغسې موضوع په خپل فکر کې واخلي او بیا هغوی هغه خپل ژوند او هر څه پرېږدي زه وایم چې که بیخي لس دقیقې وخت هم وي یا پنځه دقیقې وخت هم وي چې زمونږ فکر د لیکلو د پاره وي، د زندرا جوړولو د پاره، د پرمختګ د پاره، نو موږ باید هغه وخت ځای نه کړو، ځکه هر څوک که زه یم کابل انجلۍ د کابل ده، دغه افغاني ټولنه کې هر انجلۍ له ډېرو ستونزو سره مخ ده، خو د دې ستونزو سره په څنګ کې باید موږ ماتې ونه خورو، موږ باید هغه خپل فکر ونه تړو، باید لیکلو وکړو، باید کار وکړو، هغه که په هره برخه کې وي. نو زه د کل صاحب یو یادونه دا هم کوم چې زه په کلي کې زما یو ملګري وه، هغې سره زه بلده شوم او تر نن ورځې پورې هغه ما سره خبرې کوي، همدغسې یو بل سره هغه دوستانه اړیکه هم بیخي ډېره ده. نو هغه داسې یو کور لور وه چې هغې ویلې چې زه یې نشم کولی، خو د دې سره په څنګ کې مصروفیتونه هر څه هم ډېر وو، خو تاسو باور وکړئ د کل صاحب چې کار ما ورسره شروع کړم دغه د لیکلو برخه کې، نو نن ورځ هغه نجلۍ ته چې زه ګورم نو زه داسې احساس کوم لکه زما اوس ده چې هغه وي، یعنی هېڅ برخه کې هغه اوس مشکل نه لري، دومره په هره برخه کې لایق او دومره په هره برخه کې پوهېږي. نو کله چې هغه بیا کوم بل چاته مثال وړاندې کوي چې زما پخوانی ژوند په دې رقم باندې، خو کله چې دغه نجلۍ ما سره کار وکړو زه داسې یو حالت ته ورسېدم بیخي د چا باور هم نه راځي. نو زه وایم که هر نجلۍ علاقه ولري، کار وکړي او یو فکر په دې خپل ذهن کې له ځان سره ولري چې زه یې کولی شم، نو هېڅکله به هم ماتې ونه خوري.
شاعره عقلا اسد د ازادې میلمه په خبرونه کې را سره و. عقلا اسد د جنید بنسټ د غوره شاعرانو د سګنې یو جایزو د ګټونکو لډلې و. د ازادې میلمه تر بل خبرونې مو په پاک خدای سپارم.
د ازادې میلمه